افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی. خو پیل دې سات خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر وایي سکال په پاکستان کې له 1000 زیات افغان کډوال نیول شوي یا هم بندیان شوي دي. یو ان سی آر ویلي یوازې په اکتوبر میاشت کې شاوخوا 800 افغانان په هغه هیواد کې نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په تازه راپور کې ویلي چې د سپتمبر له 15 راهیسې تر 1600 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د یو ان سی آر په وینا په تیرو 2 میاشتو کې هر میاشت په متوسط ډول 3000 افغانان بیر تخپل هوا تستانه شوی. د راپور لمخه په روان 2023 میلادي کال کې تر اوسه له 6800 زیات کسان له پاکستان څخه په زور ایستل شوی او دغه بهیر د جولای د میاشتې رئیس ورو شوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره د نورستان ولایت په 2 ولسوالیو کې له خزینه سرپرستو کورنیو سره د کور د باغدارۍ د وسایلو او تخمونو د مرستې خبر ورکوي. د ادارې پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې په کامدیش، برګ مټال، دواب او منډول ولسوالیو کې په 2315 خزینه سرپرستو کورنیو باندې د غمرستې ویشل شوې. د بیان له مخې پر دې سربیره 315 مېرمنو د خوړو او تغذیه د ودې لپاره د مرخېړیو د کښت کیټونه ترلاسه کړي دي. د لبنان پاوز پرون پنځشنبه وویل د لبنان په جنوبي ښار سایدا کې د اسرائیل په برید کې 3 لبنانیان وژل شوي او د دې هیواد 3 سرتیري ټپیان شوي دي. د ماليزیا حکومت بیا وویل چې د ملګرو ملتونو په 1600 ځواکونو یونیفل کې د 2 شپږ پوځیان ټپیان شوي دي. د لبنان پاوز په یو بیان کې وویل په دغه برید کې هغه موټر په نښه شوی و چې د تلاشۍ له یوې پوستې څخه تیرېده او 3 لبنانیان چې په موټر کې دننه سپاره وژل شول. د پاوز د بیان له مخې ټپي شوي سرتیرو په پوسته کې دنده ترسره کوله. د رویټرز د راپور له مخې د ماليزیا حکومت ویلي چې د ملګرو ملتونو په 1600 ځواکونو یونیفل کې شپږ پوځیان هغه مهال ټپیان شول چې د هغوی د سپرلۍ موټر له پوستې څخه د تیرېدو په حال کې وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دوه الوتکې امستردام ته استولي چې د اسرائیلو د مکابي تل ابیب فوټبال کلب ملاتړي له هغو بریدونو وروسته انتقال کړي چې دا اوس سیالي د هند صدر د هالند صدر اعظم دیکس خوف هغه د یهودانو ضد بریدونه بللی دي. د هالند پولیسو وویل چې پرون پنځشنبه د امستردام په مرکزي برخه کې د سیمې د ځوانانو او د اسرائیلي ملاتړو ترمنځ چې د اروپا لیګ سیالیو کې د آژاکس امستردام ټیم په وړاندې د خپل ټیم د لوبې د لیدو لپاره ورغلي وو له شخړو وروسته 50 کسان نیولې دي. پولیسو وویل چې د فوټبال ټیمونو مینوال وروسته له دې چې لوبه 15-0 په مقابل کې د آژاکس ټیم وګټله له کومې پیښې پرته له لوبغالي څخه وتلي و. خو د شپې په جریان کې د ښار په مرکزي برخه کې د بېلابېلو نښتو راپور ورکړل شو. له دې مخکې د مکابي تل ابیب ټیم په وړاندې د فلسطین پلو لاریون چې ټاکل شوی و لوبغالي ته نږدې ترسره شي، هالندي چارواکو په منځني ختیځ کې ډېریدونکي کړکېچ ته په پام د امنیتي دلایلو له امله منع کړی و. د هالند صدر اعظم خوف ویلي د غوپې خو ډېر اندېښمن کړی، هغه په بشپړ ډول د نن منلو وړ بلل دي. د هغه په خبره نتنیاهو ته یې ویلي چې عاملان به پنخه کوي او محاکمه کوي به. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونالد ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې موسکو د جمهوري غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي ښارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل، زه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم. ټرمپ د ټاکنیز کمپاین په مهال ویلي و چې که ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پوتین وویل چې دا څرګندونه د پاملرنې وړ دي او زیاته کړه که ټرمپ وغواړي چې اړیکې له سره ټینګې کړي، روسیه خبرو ته چمتو ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیا د پنځشنبه په ورځ وویل چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه پلان جزئیات چې وایي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي نه لري. ښاغلي زلنسکي دا څرګندونې په بوداپست کې د اروپایي مشرانو د سرمشریزې په څنډه کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او وویل چې باور لري ټرمپ غواړي د اوکراین خلاف د روسیې جګړه ژر پای ته ورسوي. زلنسکي په عین حال کې وویل چې د دې پلان د جزئیاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري او لای له ټرمپ سره په دې اړه خبرې نه دي کړې. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې سوزي وایلز به د سپینې ماڼۍ د کارکوونکو د مشرې په توګه وګماري. وایلز د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو له دوو مدیرانو څخه و. ټرمپ په یو بیان کې هغه د داسې مېرمنې په توګه یاده کړې چې له ده سره یې مرسته وکړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر سیاسي بری ته ورسېږي. په انتخاباتو کې له بری وروسته سوزي وایلز د ټرمپ لومړۍ ګمارنه ده او هغه به لومړنۍ ښځه وي چې د سپینې ماڼۍ د کارکوونکو مشري تر لاسه کوي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د ډونالد ترامپ د نوی ولسمشری پر مهال به د واشنگتن او کابل اړیکې څرنګوي دلته په دې اړه بحث لرو. ډونالد ترامپ دا ځل داسې وخت سپین مڼۍ ته روان دی چې په افغانستان کې طالبان واکمنان دي. هغه ډله چې د ټرمپ د تیر ځل ولسمشرۍ پر مهال له دوی سره واشنگتن د سولې خبرې پیل کړې او د دوحې توافقنامه لاسلیک شوه چې له مخې امریکا یو نور نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل او وروسته په کابل کې جمهوري نظام سقوط شو. د افغانستان د جمهوري نظام د نسکورېدو پر مهال په سپین ماڼۍ کې واک له ټرمپ سره نه و. د انتقادونه وکړل چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو بهیر سم تنظیم نه شو. ښاغلی ټرمپ د سولې د خبرو په وخت له طالبانو سره اړیکې ښه سوي وو. د طالبانو ځینو مشرانو ته حتی یو ځل بلنه ورکړه چې امریکا ته ورشي، خو بیا دا سفر ونه شو. ډونالد ترامپ د نومبر د 15 منټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د امریکا د 23 ولسمشر په توګه انتخاب شو او ټاکل شوی ده چې د جنوري په 6 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي او رسمان کار پیل کړي. له طالبانو سره به اړیکې څرنګوي دلته په دې اړه بحث لرو. په دې خبرونه کې مو د چارو کارپو روحګل افغان، د سیاسي چارو کتونکي سید بلال فاطمی او د سیاسي چارو کتونکي عزیز احمدزي ته بلنه ورکړې ده. د چارو کارپو روحګل افغان را سره ده. تاسو څه تمه لري چې ډونالد ټرمپ له افغانستان سره څنګه روابط ولري؟
سلامونه نیکی لی د رادیو ازادي مازینو ته تاسو ساسو اوریدونکو لیدونکو ته داسې د توقع باوجود چې تحلیلونه داسې و چې ډونالد ترامپ دوهم ځل یې پلاهم بیا سپینې ماڼۍ ته نه نوزي او خپل هغه پروګرامونه چې هغه یو پریود مخکې ونه سو کولی چې سپینې ماڼۍ ته نه نوزي، بلکې دی به د خپل موخې او اهداف او ستراتیژي تطبیقول غواړي. مګر په دې پریود کې کامیاب سو په 2024 په انتخاباتو کې او د ده موافقت افواد داسې و چې دی به د افراد مسلح سوي دي او شاید یو کورنۍ شخړه په امریکا کې پیل سي. مګر خوشبختانه دا دیموکراتیک هوښیاري چې دوی په خط یو ورکړله نو دا مسله د روسه نسو پیښه او د په
اغلی افغان او بخشي. تاسو څه فکر کوئ چې له افغانستان سره به د دوی روابط څرنګه وي؟ داپله
دا سیاستونه یا ستراتیژیانی د دوی فکری خونی او جوړوي. دا چې رئیس جمهوران د یو مرحله او بل ګوند و ګوندی مبارزه ستره سوي د انتخاباتو، دوی به ډیر کم تاثیرات ولري، اما بیا هم افراد پراس کې خپل سلیقې او خپل اندوختي او خپل فهم په دې لوی ستراتیژي کې هم تطبیقول غواړي. د افغانستان پاکله د ترامپ پالیسي او په جام کې د امریکا ستراتیژي واضح ده دا چې جو بایدن څه وکړله موږ تاسو ته په اردو کې د څلور کاله معلومه سوله چې یو د بل سره د ترامپ عوادارانو او د جو بایدن قدرت فقط په دراوتو په نویت باندې اعتراضونه درلوده. دا چې د افغانستان څخه به وزي دا دواړه ګوندونه او د امریکا ملت موافق و د دې مسلې سره. ترامپ پالیسی په افغانستان کې ډېره واضح ده. د 2019 چې د 2023 رئیس جمهور په شکل انتخاباتي کمپاینونه پیلوله، د افغانستان د شوزو په حق له هم خپل نظر څرګند کړی او چې دوی مشته د دوی څخه پورینی پورته کوو، دوی یو زر کاله مخکې دا پر ځان باندې قبله کړې ده. موږ څه دپاره د دوی څخه منظور د دوی لوی و، اما مسله یې د حجاب یا د افغانستان د جنگ مسله یې یادوله چې که موږ وغواړو دا جنگ فیصله کولای شو، 3 میلیونه انسانان او 10 میلیونه انسانان به د بینه څخه وړو او دا جنگ به پایټکې ورتېږدو. یعنی د ده قاطعیت او د ده نظر د افغانستان په هکله کاملا واضح دی.
مننه آغلی افغان، مننه.
د دوی موافقتنامه طالبانو راوستل د فاتح تنامه لاندې
شوي، مننه. فاطمی صاحب، سید بلال فاطمی، تاسو څه فکر کوئ چې د ترامپ د کار له پیلېدو سره به د واشنگتن ستراتیژي یا د واشنگتن دریز د افغانستان په برخه کې بدل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او احترامات تاسو شبیر وروره، قدرمن ملمنی اغلی روح گلته او عزیز احمد ورورته او نور لیدونکو اوریدونکو. دلته زه غواړم د دوو نقطې نظر نه تشریح کوم دوستانو ته. یو دا دی چې د امریکای خارجه پالیسی په یو دی چې طویل المدت او اوږد محل لپاره چې هغه تغییر نه خوري او په کلونو کلونو د هغه بنیاد ایښودل شوی او په هماغه خاتمه شي چې دوی جوړه کړې د هغې په تعقیب باندې روانې او هغه تر هغه چې ترلاسه کړي نه وي هغه تغییر پکې نه راځي. چې دغه یو بارز مثال دا دی چې ولو ګوندونه تغییر خوري، هر ګوند چې راځي خو هغه پالیسي هماغه ده، مثلا د اسرائیلو پالیسي د دواړو ګوندونو په مداره کې هر یو لا کوشش کوي چې بهتره پالیسي د هغې په اداره کې دا کړي چې د پاینده کې د انتخاباتو په ګټلو کې ورسره مرسته وکړي، اصلا تغییر نه خوري او یو مخالفت نه ښکاره
کوي. فاطمی صاحب وبخښئ چې تاسو خبره نیسم، فرضاً د اسرائیل په برخه کې ډیر خلک همدا خبره کوي، لیکن ځینو ټکو ته بیا توجه نه وي. مثلا یهودان په امریکا کې ډیر برلاسه دي، په انتخاباتو کې نفوذ لري، دوی هلته دا موضوع ده او ډیر شتمن خلک دي، او په ورته وخت کې فرضاً حتی د امریکا د ټکنالوژۍ په برخه کې د امریکا د ډیرو پرمختللیو فابریکو چې هغه یهودانو پلاس، یعنی مختلف عوامل شاید ولري، او د اسرائیل یو په دې کې شک نشته چې په منځني ختیځ کې ډېر په ډېر مهم هیواد بدل شوی دی. نو ځکه دغه په برخه کې د امریکا ستراتیژي شاید بدل نه شي، لیکن د نورو هیوادونو په برخه کې چورته ګورو بدل شوې ده. مثلا تاسو وایئ چې نه بدلی شي، فرضاً د هند په برخه کې د امریکا ستراتیژي ډېره بدل شوې ده، خو له هند سره دوی دومره نشتی نه ولکه اوس چي دي. د افغانستان په برخه کې صحیح خبره ده چې دواړو ګوندونو له افغانستان امریکایي ځواکونه وېستل، لیکن په ستراتیژیک فرق شته.
هله کوم چې کما ته وخرا کې ز ما مقدمه یې خو چې زدا تشریح کما ته سر کې ویل چې ز د دې د پالیسی د دوو نقطې نظر مال اوله سره سری نه وکړي، تاسو پکې بل سوال راکړه دا خبرې ز ټول راولم، خو ما ته کله وخت راکې
لو څنګه په لاندو لاندو سوال جواب سره وکړو بیا به ټول ته نوبت ورسی. مهرباني.
بس دې چې پالیسی باندې تاسو خبره کوي، پالیسی خو په لاندو نه کیږي، چې تاسو وګورم دا داسې دا داسې دا نه کیږي، ممکن نه ده. زه خارجه پالیسی باندې بحث کوي، زه مجبورم خارجه پالیسی کې د امریکا تاسو دا تشریح کوم چې د سه غوړی اغه استابلیشمنت څه غواړي. که چېرته دې ګوپلنده کې دې سر تویل شم، که چېرته ترامپ دې استابلیشمنت په خلاف لاړ پالیسی نه کامیابیږي، او که چېرته دې استابلیشمنت سره لاړ کامیابیږي، او که چېرته استابلیشمنت په خپل ترامپ د دیموکراسۍ لپاره راوسی چې بعض وخت استابلیشمنت هم داسې کار کوي. استابلیشمنت باندې تاسو پیږی چې هدف مې څه دی؟ پینټاګان، سټیټ ډیپارټمنټ او اف بی آی او سی آی اے، دا استابلیشمنت دی، دې پالیسی جوړي او دې په مختی زمانی کې خپل د کار د ضرورت په اساس باندې خپل کس راولي. لکه کله چې جونیئر بوش راوسته، واضح اهداف معلوم و چې عراق او افغانستان هدف دی او همداسې نور اسلامي نړۍ فلاز هغه راوسته. کله چې هغه هدف پوره شو، دی هغه سویچ ک نرم نفر راوسته تر څو پالیسګانې بیرته بدلې کی، بیرته د ترامپ راوسته لپاره دی چې د افغانستان نه دوی ووزي.
نو فاطمی صاحب وبخښئ، ستاسو خبره بیا هم قطع کوم. فاطمی صاحب، یعنی تاسو بیخي د امریکا په انتخاباتو باندې بی باور یاسي، فکر کوي چې پالیسی ټاکون کې خلک بدلی را بدلی لکه نام څه کې همداسي؟
ګوري همدا شی دی چې غواړي زه دا کاملا تشریح کوم تاسو ته. د امریکا انتخابات د خلکو رایه د امریکا په انتخاباتو کې مستقیما اغیزه نه لري، ځکه خورته کاکس سي جوړ کړی دی، الکترال کالج سیستم ورته جوړ کړی، 15 سواده دشکاسه دي چې هغه تاسو نه پیژنئ چې 15 سواده درته دشکاسه سوق دي. دا نه د کانګرس غړي دي، نه د سنا غړي دي، نه د سیاست کې دي، بلکې د هغه غړي دي چې دوی رائے ورکوي او دغه رائے په اساس باندې سره جمهور ته انتقالي. موږ تاسو چې دا که سو یو میاشت یا درې میاشت د دغدغې په امریکا کې روانې وي، دا د نوې چې سوق به څومره رائے وي سي. موږ دغدغه دا و چې د 15 سواده دشتانو له 200 رائے به سوق پوره کوي، او دا په مجموع کې په یو 500 ایالتونو کې دا تقسیم دي، او د هر ایالت رائے باید دی تر لاسه راوړي، او هغه رائے په اساس دی راځي. دغه کاکسس چې جوړ شوی دی لپاره د کنټرول د دیموکراسي جوړ شوی دی، کنه که په آزاد سیستم باندې خو دیموکراسي خو په دې ده 1 person 1 vote دی، کنه 1 man 1 vote مسله ده.
فاطمی صاحب مننه مننه. البته دا بیا اوش بس چې د امریکا انتخابات سره هم دی کنه، خو بیا فرزند امریکا انتخابات
لنډه کې تاسو هم دا ویل چې دار او د ګور د بعضی وخت کې دوی دغه سیستم جوړ کړم دی لپاره چې دی خپل د حقیقت چې ولی خپل د خارجه پالیسی دی. زما په نظر دا ځلی ټرمپ دغه تراغلی چې د اوکراین موضوع متوقفه کی، د خاورې میانه موضوع هم حل کی، او د افغانستان درې موضوعات یې پخ کړي دي، او د دې وړو ته وعده ورکړي دا به حل کړي. اسټابلیشمنت ور سره حل کیږي که اسټابلیشمنت ور سره نه نه حل کیږي. تاریخي مثالونه زه د ټولو تاسو در کوي شم چې څوک د اسټابلیشمنت خلاف تللی دی امریکا کې، مثلا جان اف کینیډی وجل شوی دی. نو که چیرته فرزند د اسټابلیشمنت سره زی نو موافقه کیږي. دا
ماننه فاطمی صاحب، فاطمی صاحب ماننه د تاسو نظر ته پدرنوي بیرته بس دی له خطر چې بس بولی خاطر نه شي. ماننه د احمدزی صاحب تباور شو. احمدزی صاحب تاسو فکر کوئ چې د امریکا پالیسی به د افغانستان په وړاندې بدل شي د ترامپ لراتک سره؟
ډیر زیاته مننه صاحب. ما سلامونه تاسو ته، جناب فاطمی صاحب ته، خور ته، ټولو ته. د امریکا پالیسی د افغانستان په اړه زه فکر کوم چې تغییر وخوري، ځکه یو خو دلته دوه رقمه لکه اوږدمهالې او لنډمهالې پالیسي، لکه مخکې چې فاطمی صاحب اشاره ورته وکړله، زور سره موافق مې کېدلی چې اوږدمهالې پالیسيګانې یو رقم وي او لنډمهالې بل رقم وي. خو رئیس جمهور چې عموما راځي لنډمهالې پالیسيګانو کې تغییر راولي، البته په دې کې شک نشته ده، ځکه لنډمهالې پالیسيګانې تاسو وګورئ چې د افغانستان نه د وتلو د فوجونو د وتلو مسله ډېره مخکې عین د هغه په وخت کې د باراک اوباما او د دیو په وخت کې مطرح شوی و، اتل هغې نه مخکې هم، ځکه چې هغه د خلکو په اذهانو پورې اړه لري. خپله عموماً عمومي ذهن په امریکا کې د خلکو دا و چې باید ځکه دا مړی باید نور ونه شي، د دوی زمن او لورګانې باید ونه وژل شي، یا د مثال په توګه د دوی مصارف باید نور کنټرول شي. نو په دې خاطر باندې دوی دا تصمیم ونیو چې خپل عسکر وباسي، او رئیس جمهور عموما یا کاندید د ریاست جمهوری هغه د عامو خلکو نظر په بالکل د انتخاباتو لپاره په نظر کې نیسي. نو زه فکر کوم چې ترامپ بیا هم، حتی که ترامپ هم نه وي، نو نور ریپبلیکنان به کوشش وکړي د راتلونکو انتخاباتو د ګټلو لپاره، بیا البته د ترامپ نه وروسته د 43 رئیس جمهور لپاره هغوی بیا هم کوشش کوي چې په افغانستان کې یو څه اندازه لاسته راوړنې ولري. بل دا ده چې ترامپ او د طالبانو ترمنځ مخکې له مخکې نه یو ارتباط جوړ شوی ده. یعنی تاسې ترامپ د دې سره سره چې یو تقریبا داسې د امریکې په انتخاباتو کې شاید ډېر کم رئیس جمهور داسې راغلی چې هغه ته دوی کولای شو چې انګلیسي اصطلاح دوی خپل هم ورته استفاده کړي او موږ هم ورته استفاده کړو چې ان پریډکټیبل، یعنی نشي کولای چې هغه ته یو څوک وړاندوینه دیده په عقل باندې وکړي، ځکه هغه هر کله چې خوښه شي یو فکر تغییر شي یو نوی خبره کړي یو نوی شی. خو بیا هم د هغې یو څه اندازه ارتباطات د طالب رهبرانو سره جوړ شوي دي، هغه همیش په دې باندې ویاړلی ده. البته چې ما د طالب رهبرانو سره خبرې کړي دي، همدارقم د نارت کوریا کې شمالي کوریا په هکله باندې هم دی همیش دا ویاړي چې هیچا ور سره ارتباط نه و نیولی، اما زه لاړم ور سره ومې کتله، او یا فرزند د غني برادر په هکله باندې زه ور سره خبرې کړې وې کنه. نو زه فکر کوم چې پالیسی به یو اندازه تغییر وکړي په دې کې شک نشته.
ماننه احمد صاحب، ماننه.
یو خبره چې زه وکم، زه فکر کوم چې په دې کې به ډېر زیات کوشش وکړي چې طالبانو ته یو څه اندازه نور هم په نړۍ کې روابط برابر کړي، چې د غربین مملکتونو سره یو څه اندازه روابط ټینګ کړي. نو دوی
روابط
این که
فکر کنیم
دوی خود
عرفان وید. منان احمد زیسب
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یو شمېر کتون په دې باور دی چې ممکن له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ پالیسي تغییر وکړي، ځکه چې دی هغه څوک دی چې د دوحې تړون ته لاره پرانستله، د سولې خبرې له طالبانو سره شروع کړې، او دا بیا په دې منجر شوه چې په کابل کې جمهوري نظام سقوط وکړي او طالبان واکمنان شي. لیکن که چېرته د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د مناظرې وخت راشو چې تقریبا یوه میاشت مخکې له کاملا هاریس سره مناظره درلوده، په هغه کې د دې ته اشاره وکړه چې د دوحې تړون د په حساب باندې د ته اوس فسخه شوی دی. دا څرګندونه سره ور
د اتل شول موږ د مذاکراتو یو تړون درلود چې مایک پامپیو مخ دا ډېر خطرونه د دې لپاره خو چې موږ له افغانستان نه وتلو، موږ به د ډیموکرات ګوند په پرتلا ژر وتلی وای او پوزیان به مو نو وشل شي. موږ به ډیر امریکایان شاته نو پیخي، موږ به د پنځه میلیارد ډالر په ارزښت نوې ښکلې وسلې نه وای پریخي. دوی تړون خراب کړ. تړون وای تاسو باید دا دا او دا وکړئ، خو دوی ونه کړل. دا تړون زموږ له لوري لغوه شو، ځکه چې دوی هغه څه نه دي کړي چې باید کړي وای.
د ډونالډ ټرمپ د دې څرګندونو په ارتباط په لنډو لومړی که اغلی افغان ستاسو نظر واخلم.
زه داسې فکر کوم، زما تحلیل داسې دی چې شل کاله د دوره چې څو درې رئیس جمهوران یا درې پریود یې افغانستان هم د امریکې د جن رئیس جمهورانو تجربه کړله. ترامپ هغه څوک چې اوباما شروع وکړله د طالبانو سره د مذاکراتو، ترامپ هغه ته د پای ټکی د قرارداد په شکل کښېښوئ چې طالبان فاتح معرفي کړله او هغو ته د افغانستان پایتخت کابل او ټول ولایات تسلیم کړله او د دوه قرارداد ورسره وکي. ډېر شرماوره قرارداد ورسره وکي. د جمهوریت د او حکومت انتخابي حکومت ګرسره شاته پریښوي، کومکونه یې قطع کړله. دا مسایل و چې مورال د ملي اردو د جمهوریت د حکومت
اغلی افغان مننه. اغلی افغان سوال وبښي پلانډو دا اوسه ترامپ سی وایي چې دغه د دوه قرارداد فسخه شوی دی د په نظر، آیا دی به په دې عمل وکړي پلانډو؟
ترامپ داسې ماجراجو شخصیت دی، ماجراجو معلومی جنه که نن بطو که سبا تبت سپلان لری.
او مننه مننه ساسو نظر واقستل شو. مننه مننه فاطمی صاحب تاسو چه فکر کوئی چه دغه ترامپ چه دغه خبری کری دی پده مناظره که چه ده دوه ترون فسخه شوه ده، ساس پا باور پده با عملو که؟
ګور هغوی دا خبره وکړله چې زما مخکې مسله د خبرو په ذریعه حل کړې ده او دا ځلی به یم د خبرو په ذریعه حلوم، او دوه نوم یې واخیستل. زه د یو نوم خو د ملا برادر او دا دویم نوم فکر کوم سراجین افغان یو که څوک و، دوه نوم یې واخیستل چې زه به دې دواړو مشرانو سره به تلیفوني خبره کوم او مسله به حل کوم. دا چې مسله د دوحې د قرارداد راځي چې دې کې خو پړ له خپله په امریکا باندې راځي، ځکه چې امریکا دا قرارداد دوی ونه شو کولای چې پیاده یې کړي. دوی مخکې منډه واخیستله که دوی د افغانستان نه نوی وتی، او په دې قرارداد کې دوی د عبوري حکومت وعده ورکړې وه. دوی باید دومره انتظار ایستی وی چې عبوري حکومت باید جوړ شوی وی، او د عبوري حکومت موضوع باید دوی سره مخکې وړی وی. نو دوی دا د عبوري مسله حل نه کړله. د غنی ورپسې ور وتښتېده، کابل پاتش طالبانو ته او د موقینه پاکستانیانو استفاده وکړه. هغه ډله چې امریکایانو توقع درلوده چې ورسره قرارداد کړو چې قدرت ورسیږي، هغه قدرت ته نه رسیدل، قدرت ته خو بیرونی ډله
ورسیدل. فاطمی صاحب وبخښئ،
برای د پاکستان دی
فاطمی صاحب،
مسله د پاکستان سره حل نشي، قندهار حذف نشي، دا قرارداد دی. زما په نظر لنډ تاسو دا وایم چې ما د پخوانه دا نظر ورکړی که چېرته دوی دوباره بازدید د قرارداد د دوهې ته لاړ شي دکې کوم مشکل نشته، دی باید لاړ شي پیکینی خبرې پیوکي، ځکه چې دا ښکاره خبر د امریکایانو هم دا خبر کوي افغانان هم چې دا دوهې قرارداد دا د طالبانو سخت په ګټه او تاریخي لحاظ نه طالبانو پکې هېڅ بایلل نه درلودل، امریکایانو پکې هر څه بایللي، ځکه خو سیاسي نیوي چې موږ هم سیاسي ماته خوړلې هم نظامي ماته هم خوړلې. سیاسي ماتې همدا د دوهې ماته ده چې هلته دې شرایط نه دي منل شوي، شرایط چې څه د طالبانو هغه منل شوي دي، او په دې کې څه ظاهري شرایط دي او څه دروني شرایط دي، چې دروني شرایط نهایت زیات دي هغه هم نه دي عملي شوي. نو که چېرته د ترامپ بیرته خبره وکړي او هغه کس چې قندهار کې نه
دلته فاطمی صاحب سوال هم دغه و چې آیا طالبان به بیا خبرو ته حاضر شي چې بیرته د دوهې د تړون په ارتباط خبرې وکړي؟
فعل اګور هغې خو شاید دومره تمایل په دې ونه لري چې د هغې کوم هدف و چې قدرت ترلاسه کړي، قدرت ترلاسه کړی دی، مګر هم تمایل به په دې لري، ځکه چې پروسه کالی فکر کوم چې دا موضوع چې رایادوري شوله طالبانو دا وویل چې که چېرته په دې باندې دوباره خبرې کېږي موږ حاضر یو چې لاړ شو کینو خبرې وکړو، ځکه چې هغې اوس منع ترلاسه کړې ده، هغې سره ترس و بیم نشته. پخوا چې دا منع د دوی لاس کې نه وه، که تاسو ته معلومه شي کله چې ټرمپ به وارنینګ ورکړ چې که زما دا خبره نه منئ نو زه تاسو سره قرارداد باندې خبرې نه کوم، طالبانو به ورته ویل چې مې کوه. ګورئ زه تاسو ته دا ما پرون هم یو مرکه کې خپل ویلې چې دا د بګرام خبره چې ټرمپ کوي دا خو په دوهې کې لس دفعه په دې باندې د دې شخړه راغلې ده، د بګرام، شیندن، قندهار، جلال آباد او د مزار په اډو باندې خبره وه د دوی سره چې دا مونږ ته راکړي مونږ خپل قوه وباسو. طالبان موقف دو چې یو عسکر هم ستاسو چې په افغانستان کې هغه نه منو، تاسو افغانستان نه ووځئ، بیرته په ډیپلوماتیک او په سیاسي توګه بیرته راشئ، مونږ په استخباراتي توګه راشئ، مونږ به تاسو سره همکاري کوو. د دغه په اساس تاسو ویلی شم چې د بګرام د موضوع په سر چې اخر کې امریکا دا غوښتل چې بګرام او شیندن خودی دی ورسره دا نه ومنلې او دی ورسره خبرې بندې کړې درې میاشتې د امریکایانو او د دې ترمنځ خبرې ونه شلې، طالبانو په هماغه وخت کې چې قدرت لاس کې نو پروای ورته ونه کړله وی ویل زمونږ شرایط به منل کېږي. نو اوس چې په منه لاس کې ده په اسانه خو به شرایط ونه مني، خو فکر کوم چې هغه بخش چې دوی منلی دی چې استخباراتي او ډیپلوماتیک اړیکې به وي، زه فکر کوم چې ټرمپ به د هماغې نه استفاده وکړي. او شاید تاسو وګورئ چې مارچ او اپریل کې امریکا شاید خپل قونسلی په افغانستان کې پرانیزي او د خپل ډیپلوماتیک موجودیت راولي، په رسمیت پیژندنه شاته غورځي، اما د دویم سطح دی فیکټو روابط له کابل تخپل راځي. همدغه لارې نه ترامپ غواړي چې خپل اړیکې دوی سره نږدې کړي تر څو خپل خبرې په دې وکړي.
مننه فاطمی صاحب. د سیاسي چارو کتول کې شینکی کړو خیل ازادي رډو ته په یو پیغام کې د ترامپ د بیا انتخابیدو په ارتباط درې ټکو ته اشاره کړې ده. د داهله کړې ده چې د افغان شوزو او جنو د حقونو مسله باید مطرح شي او د طالبانو سخت دریزي پالیسي باید حل شي او یا لار ورته جوړ شي، او همدارسې د دوی تړون ته اشاره کړې ده چې مخکې هم خبرونه کې باس پیو شو د سرګندونې سره.
انتظاراتی که مردم افغانستان و به خصوص زنان افغانستان از اداره ترامپ دارد که افغانستان در اجندای کاری از آباش و فراموش نکنند.
دلتا تخنیکی مشکل بود، در تخنیکی ستونزه به حل کو دشنکی کرو خیل سرگندونه بیا هم سر لرو نپشنم سی تخنیکی هم کار در چم تو کردی او کنه.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
شینکی کړوخیل دیش درې ټکو ته اشاره کوله. دی یو دا ویل چې د ټرمپ له ادارې له راتګ سره باید واشنگتن دې ته توجه وکړي د افغان جون او ښځو ستونزې حل شي، مثلا د مکتبونو مسله ده. همدارز دې ته اشاره کوله چې د پاکستان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سخت دریځي پالیسیو کې باید طالبان تغییر راولي او امریکایان له دوی سره په دې برخه کې خبرې وکړي. او بلې دا خبره کوله چې د دوهید تړون په ارتباط بیا دواړه خواوې خبرو ته سره کښېني او خبرې وکړي. احمد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا امریکا څه پلاس کې لري چې له طالبان سره په دې باندې خبرې وکړي. البته د ټرمپ د جمهوري ریاست له سقوط وروسته د جو بایدن په مشرۍ حکومت لشته لشته له طالبانو سره مرستې کولې، یعنې هره اونۍ یا دوه اونیو کې طالبانو ته پیسې ورکولې.
مننه. او امریکا ډېر څه پلاس کې لري، البته تر دې باندې عقیده لرم امریکا په ډېر څه پلاس کې لري چې دوی کولی شي چې هغه پیسې د انګلیسي په اصطلاح.
اوباس مو ډېر ټیک دی، لطفا سره سم نه اورو. احمد زی صاحب ساسو شخ ډېر ټیک دی. احمد زی صاحب بیرته تاسو ته راځو. ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو په منځني سفر 12:16 بیا ورو د خبرونه تاسو په فیسبوک لاله لري په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. له احمد زی صاحب سره مو د تخنیکی ستونزې کله ناکله هم داسې وي. اغلی افغان، که تاسو دا نظر واخلو چې څه فکر کوئ چې آیا ټرمپ او د ټرمپ اداره به له طالبانو سره خبرو تکشینی، او کچیر تکشینی پرته له دې چې امریکا طالبانو ته په دې بشري برخه کې مرسته کوي؟ البته له طالبانو سره نه، د امریکا اداره وایي چې له افغانانو سره دا مرسته کوي. غیر له دې چې دغه مرستې دي او ممکن دا مرستې کمی کی او یا بندي کی، نور څه کولی شي چې طالبان دې ته واداره کړي چې د دوه د تړون په څیر موضوعاتو باندې له دوی سره خبرې وکړي؟
د افغانستان ملت باید د خپل درایت اهلیت او خپل د حق او حقوق او د دې تاریخي جغرافي ملت باید خپل د حق غوښتنه د هغه جنگي ډلو څخه چې وڅلوېش کاله د افغانستان شیرازه خراب کړي او ایران کړي دي، دا ملت باید لاس یو کی او هغه قرارداد د دې قرارداد چې د ملت په خیابت کې سوي دي، د شتون د انتخابي دولت په غیابت کې سوي دي، او یو 2300 نمائندگان به د چارو نسیانو کړوسیانو د مجاهدینو به ورواستول، دوی ته یو د بل به خبرې نه سره کولې، په لوکس هوټلو کې به ناستو د طالبانو سره، امریکایانو به مصارف ورکوله. تر کړو خل خور ویل چې امریکا دی د افغانستان د شوز د حق پاتله پر طالبانو فشار راوړي، یعنی په مشکې دغه نه درایت نسته چې موږ فشار پر راوړو چې تاسو یې پلا موږ وژلی یاست، وژلی مو یو، ویران کړی مو یو، خراب کړی مو یو، اوس په زور پر قدرت د پاتې تر نامه لاندې ناست یاست، او زموږ سره ناسته هم نه قبلوي، د امریکې سره ناسته قبلوي، چون هغه
دا دی غوی نظر دی. غوی د دې خاطر دا خبره کوي چې امریکایان، البته دی غوی نظر متاسفانه دی غوی خبري وانه ورېدل شي، غوی دا وایي چې د امریکایان نو افغانستان سره یو قرارداد امسا کړو له طالبانو سره، دغه قرارداد په اساس باندې دوی دا منلې و چې په افغانستان کې به د نجونو او ښځو حقوق خوندي وي، خو اوس خوندي نه دي، نو باید دوی حل لار ورته راوسنجي. خیر په دې وبخشي، د دوی په قرارداد کې نه، په قرارداد کې په متن کې نشته، خو د اصول د خبرو پر مهال دا خبره شوې و چې طالبانو ویلي و چې ښځو ته به حقوق ورکوو، او حتی ژغونه ثبت شوې شته چې د دکتورا تر سطحې پورې دوی لوړې زده کړې کولی شي، او دا خبرې کولې.
دا ثبت شوي او نوشته شوي نسته، بنان هر څوک کولی شي تغییر وکړي. او بل دا چې موږ تجربه د طالبانو د حکومتداري څخه شپږ کاله درلودله، هغه یو ایدولوژیک ګروپ دی، هغه ایدولوژیک ګروپ خپل ایدولوژي تطبیقوي، او دا هغه په ایدولوژي کې ښځه اصلا وجود نه لري، ښځه انسان نه ده، ناقص د عقل ده، او هغه حق نه لري، فقط د مهر او د نفقې حق لري، هغه په نارینه.
مننه اخلی افغان. فاطمی صاحب څه فکر کوئ چې په دغسې موضوعاتو کې آیا تغییر ممکنه ده؟ آیا امریکا څه کولی شي او یا نړیواله ټولنه؟
کاملا کولی شي. اول خدا باید ویم چې په دوحه کې د ښځو په حقوق کاملا خبرې شوې. تاسو د شهاب‌الدین دلاور خبرې په هماغه محافلو کې چې دا ټول د هیئت چلته قرارداد امضا کوو ناست دی، د پرس کانفرنس په مخ کې وایي چې ښځو ته به د تعلیم، د ښځو ته د کار او ښځو ټول حقوق به لري. دا وعده دوی بالکل ورکړی و خپل وعده د خپل لاندې کړی ده او دا امریکا بالکل کولای شي چې دا یو دغه موضوعات نه چې دا لکه څنګه شینکې کړو خیر خورچ ویلې دي چې دا باید دوی سره به شي ځکه دوی و چې قرارداد ورسره وکړو دی راغلل نو دوی به به تر ته وي چې دا شی تا تضمین کړو د خپل لاندې کړی دی به تر راشي خو ماته دا ښکاری چې څنګه ترامپ دا خبره هم کړې و چې پاکستان موږ سره دوغله لوبه کړې ده او پاکستان زمنګ نه غلطه استفاده کړې ده په ټول د شل کالو کې د قیمت باید پرداخ کی زه فکر کوم چې د ترامپ شاید د اماګ ډډنه شروع کی ځکه هغه په دې پوی دی چې د قندار تر شا پاکستان دی او دغه مورد پاکستان په لاس سمیږي جو بایدن دا کار ونه کړ خو زه فکر کوم چې ترامپ دا کار وکړي دغه لږ زره امتیاز د سړی دی چې دا کم خبره کوي او دا ټکنیکل تغیرات دي ټکنیکل تغیراتو کې اسټابلیشمنت قرض نه کوي او هغه په ګټه ای په پرنسپل پالیسی کې چې دی هغه کې ورته اجازه نه ورکي مګر په ټکنیکل دغه کې اجازه ورکي او ماته دا د جی پی سنگ راتګ د هندستان په دې موقع کې هم د امریکا د دغه خارجه پالیسی سره تړون لري ځکه چې هندستان په سیمه کې د امریکا وس ستراتیژیک پارتنر دی په مقابل د پاکستان افغانستان او په چینایانو کې نو د لپاره د فکر کوم چې د ترامپ شاید دا کار وکړي چې هندستان را مخکې کی د طالبان سره روابط د دوی خشي د پاکستان خپل لند شي قندهار حذف شي کابل کې چې د دوی کم قرارداد کسان نازي زکه خو پاغي باندې لګیا دی ګوري آرټیکلونه راځي مزامین راځي خبري را روان دي چې هغه ډله رابر شي کابل نه یو اعلان د مرکزی حکومت وشي قندهار حذف شي او بیا د دوی قرارداد کې کوم مسایل شي د هغه را پیاده شي او په دې طریقې سره افغانستان دغه بمبست نه ووځي زکه د ترامپ یو بل خبرم درې ورځې مخکې د انتخاباتو نه چوکراغي ویلې زما احساس په هم شمول حکومت کې احساس په مذهب کې احساس د خدو حقوق په دې کې زما غرض نشته چې تاسو د نړۍ داخلي پالیسی سره غو احساس خپل کار دی خو زه هغه نړیوال امنیتی مسائل او د دوی کوم مسائل چې دی هغه داشي هغه باندې باز ضرور بحث کوم زما په نظر دې ته اشاره کوي چې تغییر به راځي د کابل نه راځي کابل کې به تغییر راځي او خود حقوق هم ورکول کیږي نظام کې به هم تغییر راځي خو طالبان د مین زندې دي د سمت شمال د مقاومت د جمهوریت د غله او چور چپاولګران چې افغانستان خرڅ کو تاریخ کې بدنام ک دی ته به ان شاء الله ځای پکې نه تغییر د نظام د نن نه راځي هم دی به کوي خو به د افغانستان سمت به سميږي د خو خواته به دي د دې
مننه فاطمه صاحب د سیاسي چارو کتون کې شکریا بارکزی یو پیغام لري دا پیغام سره ورو شکریا بارکزی وایي چې دا البته ډیره هیله مننه نه ده چې د ترامپ لپاره تک سره باندې افغانستان پالیسی د امریکا پالیسی د افغانستان په ارتباط بدل شي خو په ورته وخت کې دا هیله لري چې ستونزې به هوار شي دا سره اورو او ګورو
د امریکا انتخابات ته د افغانستان خلکو ملي یو وختنی کې د شي دومره زیات نه ځکه چې دواړه حزبونه د خپل سیاست او پالیسي په ترڅ کې وخوډله چې کوم هغه صفه چې ترامپ خلاص کړی و د افغانستان پاک له باندې د بایدن لخوا څخه تکمیل شو څنګه د دوی پروسه په افغانستان سپارل طالبانو ته اوس موږ د افغان میمنو وختنم دغه ده چې بین ملي ټولنه دی په خپل هغه بین ملي تعهدات باندې ودرېږي او کوم ناورین په افغانستان کې دی پیل کړل او د افغان جنو او خزو حقونه تر پښو لاندې شول متاسفه افغانستان یو بل منطقوي بحران ته نږدې شول بیرته د همدغې ناورین د منځه وړلو لپاره هلې ځلې وکړي زموږ غوښتنه هم دغه ده چې ډیپلوماسۍ تر ټولو ښه لاره ده نه تنها افغانستان لپاره بلکې سیمې او نور هیوادونو لپاره د ډیپلوماسۍ یو هغه بین ملي کنوانسیونو په رڼا کې د افغانستان د خلکو د حقونو تامین لپاره کار او هلې ځلې وشي همدارنګه افغان سیاسيونو ته پکار ده سربیره پر دې چې خپل تعلقات د دواړو ګوندونو هیڅ سره هم وتړي خپل منځ کې هم یو همغږي او هماهنګي رامنځته کړي
د اغل بارغزي څرګندونې مو واورېدې د څرګندونې مهم واورېدې اوس په بحث سر دوام ورکړو احمد صاحب عزیز احمد صاحب د ټلیفون لاره را سره وصل شو مخکې ستون زوا په احمد صاحب کبیرته دا بحث د سرغون کو چې د امریکا نوی اداره به د ترامپ مشي چې د جنوري په شلمه باندې لوړه کوي دا به څه تغیرات رامنځته کړي. مخکې فاطمی صاحب ځینو تغیراتو ته اشاره وکړه چې ممکن په کابل کې کنسولګری پرانیزي، ممکن په طالبانو کې ځینې تغیرات راشي. تاسو هم همدومره خوشبینه یاست؟
زه فکر نه کوم چې په دغه سطحه دې هغه وکړي چې بیخي د رسمي کنسولګری لا خلاص شي. خو ټرمپ زه فکر کوم یو څه چې ټرمپ کوي، ځکه اوس فعلاً د امریکایي ډیپلوماتان په حتی په کابل کې دي، دوی په رسمي غونډو کې، په رسمي بازي شیانو کې، فرضاً پرانیستو کې برخه اخلي، نو د هغوی لپاره به دا هغه نه وي چې دونه ډېره زیاته مهمه به نه وي چې ووایي چې موږ خو دا اوس هم فعلاً د ډیپلوماتان موجود دي او هلته خپل کار کوي. خو مونږ خبره د سټ ټرمپ د فکر کوم چې وکی او شاید چې وکی هغه دا دی چې ټرمپ چې ځان ته عموما یو هغه ورته یو خپل یو ټایټل ورکړی دی چې زه ډیل بروکر یم، یعنی زه داسې یو کس یم چې ځکه کولای شم چې مسلې حل کړم، یا د مثال په توګه موږ زه یو جرګمار غوندې په عامه اصطلاح یو جرګمار یم، نو دای په کېدلی چې د طالبانو باندې بعضي شرایط کې دي او هم به ور باندې ومني. د مثال په توګه یو له دغه دی چین، خصوصا د چین سره د روابطو په ارتباط باندې ځکه چې زه بیا ټرمپ ته چیزه همیشه زه بحث کوم د ټرمپ په هکله، نو زه د ټرمپ تجارتي اړخ په نظر کې نیسم. نو ټرمپ به ډېر زیات کوشش وکړي چې طالبانو نه یو سان د طالبانو د چین ترمنځ فاصله ډېره شي یا ایجاد شي، اوس خو فعلاً فاصله یو به دا کار وکړي. بل دومه دی د طالبانو خپل دغه پیژندګلوي په نړۍ کې دی به کوشش وکړي چې د نړۍ مملکتونه دې ته وهڅوي، خصوصا هغه د امریکا سره نږدې چې څوک اړیکې لري، هغوی به کوشش وکړي چې له امریکې سره وایي لکه په طالبانو سره نږدې کړي او طالبانو سره د هغوی اړیکې ښې کړي. راغلو د ښځو د بشر د حقوقو په ارتباط باندې زه دومره ډېر زیاتو ته خوشبینه نه یم چې دی به دوی باندې داسې فشار راوړي چې تاسې حقوق د بشر مراعات کړي او تاسې د نجونو لپاره مکتبونه خلاص کړي. کېدلی شي ځینې به بعضې مسایل ډېرو سره خبرې وشي، بعضې کېدلی شي روابط ارتباطات به ورسره ونیسي په دې حکله به نظر، خو دا چې په وسیله په قسم د فشار باندې په دوی ته وکاروي چې دغه کارونه وکړي زه دا ډېر په تعصب سره، خو نور دا اسانسان
احمد صاحب وبخشئ، دغه خبره چې ټرمپ هڅه وکړي چې د نورو هیوادونو روابط مثلا فرضیه ده چې له طالبانو سره بهتر شي، تر هغو پورې چې د نجونو او ښځو د حقونو مسله نه وي حل شوې، آیا ممکن ده چې نور هیوادونه له طالبانو سره رابط نشتې کړي؟ ځکه چې منتخب حکومتونه د نجونو او ښځو رای ترلاسه کوي او مؤسساتو کې بیلابیل مؤسسات چې په یو هیوادونو کې شته هغوی په حکومتونو کې ډېر نفوذ لري.
امریکانه مطلب وہ خبر ہے دادا کہ دغه حقوق دی بشر خو تاسو ژورنالیستان چې مطبوعاتو کې کار کوئ خو موږ یې له باندې نه چې څومره ستارو، د حقوق د بشر دومره ډېر زیات په هیڅ مملکت کې خاص اهمیت نه لري. دا یو تقریبا یو شعار د هر مملکت ګرځېدلی ده، بیا خصوصا هغه مملکتونه چې د امریکې تر تاثیر لاندې دي. په نړۍ کې ډېر کم مملکتونه چې هغه د امریکې له تاثیر لاندې به نه وي، خو ډېری مملکتونه د امریکې تر تاثیر لاندې دي او هغوی ته بیا دا کله چې امریکا دا خبره ورته وکړي هغوی ته بیا شاید دومره ډېر زیات مهم نه وي چې ودرېږه واقعا رښتیا دم دا خو ولای ما دریض داسې و چې زه باید مکتبونه چې خلاص شي دوی سره روابط جوړ نه کړم. هغوی بیا زه به لمدد او په هر رقم باندې کارولی
مننه په همدې برخه کې به د فاطمی صاحب نظر واخلم. فاطمی صاحب تاسو هم نظر یاستی له دې سره؟
زما نظر لږ څه فرق کوي. زه دا ودغه کوم چې د دې کور سره هم نظر یم چې امریکای لپاره د حقوق بشر مسله مهمه نه ده، او هغه ښکاره ټرمپ دا خبر واضح وکړه، ویل چې د خوانځیو مسله کې د زما کوم دغه نشته، د خزو مسله ستا، یعنی کوم دینی او نه نوي کوم شان چې داخل کې دغه ستا کار دی، هغه کې زه در سره ګوت نه وهم. مګر ما سره چې کوم خبري کړی دی داګه در سره خبرې کوم. او هم د لپاره د کسنګ چې مخکې قدرمن احمدی صاحب ویلي ام د ټرمپ کچته ځواني کې چې اول کتابي ویلي ک د ارت اف د ډیل ویلي ک لپاره دی چې د اول معاملې چې د اقتصادي وکړه له او دی بیرته کمبیک وکړه نو هغه لپاره د داولي کې چې د هنر د ډیل څنګه دی به دویم کتاب چې پس لګې نه چې د اقتصاد کې ناکام شو او دوباره فرزند په خو ودرې د بیا د دویم کتاب د ارت اف د کمبیک ویلي ک یعنی اوس فکر کوم چې د دریم کتاب مو لیکي چې دا دویم ځل بیا کمبیک وکړه په سیاست کې هغه په اقتصاد کې کمبیک کړو. نو زه فکر کوم چې د پدې دغه دی چې څنګه په سیاست کې بیرته راشي څنګه خپل خبره ومني د یو هنر سکل په دغه کې شته دی او په عین حال کې څنګه روغل خور ویلي دا یو زیدی انسان هم دی خپل خبره چې هغه تطبیقي او کوي کوم شی به باندې چې دغه او ان پریډیکټیبل هم دی لکه څنګه چې مخې ویل شو چې دا غیر متوقع کارونه کوي. نو زه فکر کوم چې د تغیرات بر اولی دا خبره سعیده چې د طالبانو وسم د امریکان سره روابط شته دی او په مجالس کې په ټول ځایونو کې دی سره کینی خبرې کوي مګر زما هدف د دغینه رسمیت پیژندنه نه ده. پر رسمیت پیژندنه خو زه فکر نه کوم چې لاس کالو کې مو پیژني مګر د ډیپلوماټیک اړیکو لپاره زه فکر کوم د دویم ساتي دی فاکټو لپاره کنسولګری پرانیزل چې الته موجودیت یې په ظاهر به دا دی فاکټو یې خو په اصل کې به دا د لسو سفارتونو به قوي او کار به کوي او به له دې نه دوی سیمه کې نشي کولی چې سروایو وکړي. همدې لپاره ملګرو ملتونه اروپایي ممالک ټول په دې نظر دي چې د طالب سره نزدیکیت باعث د تغییر کېدای شي، دوری او سختي باعث د تغییر نشي کېدلی.
فاطمه
سختي چې تیر دي بي فلم آغا دازلی د دې په تصور
فاطمی صاحب وبخشه یو بل موضوع چې احمدی صاحب اشاره ورته وکړه چې ممکن واشنگتن له طالبان وغوړی سي له چین سره روابط ساړکی د چین سره په دې شرط نشه شک نشته چې د ترامپ پالیسی په اقتصادي ډګر کې له چین سره ډیره واضح ده. د تعرفو په برخه کې په مخ کې جمهور ریاست کې هم او دا پلای هم ورلم خو ویل دي، لیکن کچرته هم د سی بی او ترامپ له نورو هیوادونو غوړی چې له چین سره روابط په اقتصادي برخه کې ساړکی نو هند خو تیار د ترامپ نږدې ملاتړ هیواد دی. د امریکایي څیړونکو او خبریال مایکل کوګلمن تازه دا خبره کړې ده چې له هند سره به د امریکا روابط د ترامپ له راتګ سره ډیر وسیع شي او هند له چین سره ډیر وسیع اقتصادي روابط لري. فاطمه صاحب
ګوره، روابط د چین او د هند ترمنځ جګړه مشته ده سرحدي او د یو سوشل میلیارډو سرمایه گذاریم د چین پکې ده، مګر هم باوجود د دې چین د امریکا ستراتیژیک پارتنرشپ هم ده چې په سیمه کې به د چین د پرمختیا مخه نیسي. فعلا هندوستان 8.4% په دغه باندې ګروت باندې روان دی او چین را کوز شوی دی. په خو چین په دې دغه کې 6.4 تر راغلی دی. نو د هندوستان په سرعت اقتصادي د هند د چین تیز دی. بل خبر دا چې تاسو دا مهم ټکی ته اشاره وکړه چې امریکا خو دا غوښتنه د سیمه کې غواړي راشي، همدا علت دی چې غواړي د اقتصادي پرمختګ د چین او د روسیې ترمنځ د روابطو د دې مخه ونیسي او همدا علت دی چې پاکستان چې وهی په همدې به وهی چې پاکستان بازی گوشی کړی ده او د امریکای خبره نه ده منل چینایانو سره قراردادونه کړی ارتباطات د اغې دی وهلو لپاره هم دا کار کوي. رازم لنډه کې تاسو ته وایم چې فرضاً طالبان دا تقاضا وکړي، طالبان دا تقاضا تر هغه زمان نه مني چې عملی توګه د امریکا مرستې او همکاري په سیمه کې ونه ګوري. که چېرته امریکا غواړي چې د چین مخه ونیسي نو امریکا به په خپله اماغه پروژې په عملی، ځکه په جمهوریت کې خو پیسې ډېره راوړله، 2 تریلیون او 300 میلیارډ راوړلې، خو غلو وخوړلې، خپل امریکایي غلو او څه افغاني غلو دی غلو وخوړلې، جمهوریت سرپنامه یو اداره و. مګر هم طالبانو کې خو دا خبره ده چې په ډېر لږو وسایلو غټ کارونه روان کړي دي او ډېر پرمختګي پروژې روانې کړي، هغه پروژې چې چا تصور نه کوي طالبانو هغه پلی کړي دي او دنیا ورته ټوله په دې قایله ده چې دوی په ډېر لږو پیسو سره، یعنی زه به تاسو یو دغه ویم چې دا د سالنګ نه اخوا د سرک چې وو دا په د جمهوریت په وخت کې 138 میلیون ډالر باندې د دې قرارداد باندې جنگ او چاغه کې به زمګه دوستانه مو ماته معلومه پاغه وکي به ویل چې دا قرارداد خوله کې زما لاس راشي. خو وزارت فوایدنامه په کې زیات پیسې غوښتله، اماغه 138 میلیون ډالر پروژه، اماغه سرک طالبانو په 3 میلیون افغاني باندې جوړ ک او بالکل آماده ک. دومره یو ځمکه اسمان تفاوت دی. نو په دې باندې امریکایان پوهیږي چې دوی په لږو پیسو ډېر کار کوي. د فکر کوم که هغوی راشي مرسته ورسره وکړي طالبان بیا خو هغې ته ګوري چې وطن ته کمی دغه دی او څوک راځي مرسته کوي. چینایانو قراردادونه ډېر کړي دي، یو قرارداد یې نه دی پلی کړی. چینایانو ته درې کلونو کې تر اوسه $1,000,000 کومک کړی، امریکایانو $1,000,000,000 تر اوسه پورې دلته مرسته راغلې ده. په وجود دې چې وهل شوي دي او جنگ هم شوی دی، پیسې راغلي دي. نو د امریکایان که دښمني هم در سره کوي لاس خلاص لري. چینایان ډېر سوګت خلک دي، ډېر کنجوس خلک دي، او بل پیسې ستا لاس کې نه درکوي. پروژې چې عملیکي خپل کسان پکې راولي. نو که چېرته طالبان خپل ګټې ته ګوري، که چېرته امریکا واقعا صادقانه راشي او سرمایه ګذاري وکړي، زه فکر کوم چې طالبان به ترجیح ورکوي امریکا ته نسبت د چینایانو ته. که چېرته پاکستان د چینایانو $2.5 billion با وجود د مخه ته نړولی شي، موږ ته خو چینایانو سره کړیم نه دي، صرف قراردادونه یې رانه اخیستي دي او غټ غټ قراردادونه اخیستي او یو یې نه دی پلی کړی او نه دی عملي کړی. په لحاظه دا خو سیاست کې ممکنه ده چې څوک تا ته پیسه درکړي او تا سره همکاري کوي. موږ د امریکا د نظامي اشغال مخالفین نستو، موږ د امریکا د سیاسي او د استخباراتي موجودیت په افغانستان کې او د سیمه کې د توازن د راوړلو لپاره د هغې نه مخالفت اوس کړی، نه په جمهوریت په وخت کې کړی. حتی په هماغه وخت کې چې زه پوهېدلم چې امریکا په ماتېدو کې د طالبان راځي، زما خطونه به اوس هم د زلمي خلیلزاد سره پراتی، ما ورته څه لیکلي وو چې دغه دغه کارونو ته توجه کوي، اردو مه منحلوئ، پولیس مه منحلوئ، نظام سره چې کوم تعهدات او وعدې کوئ هغه په خپل موجودیت کې په تدبیر.
مننه فاطمی صاحب، مننه.
بل هغوی ونه کړل، بعضې شیانو کې خپل امریکایان ګرم دي، باید خپل غلطیګانو ته متوجه شي. او هغوی په دې باندې پوهیم دي چې کوم لوبه هغوی سره په 10 کالو کې خپله د هغې اعتراف کوونکو وکړله، هغه فکر کوم دوی باندې مطمئن دي چې طالبان هغسې دغه باز نه دي. او که چېرته دوی سره سم کار وشي، دوی قابل د اعتماد دي چې وشي کولی هغه خارجه پالیسیګان جدي تطبیق کړي او افغانستان د استحکام خواته.
مننه، مننه. آغلی افغان، روحگل افغان، که د خبرونې وروستو او دقایقو ته نږدې شوي یو، که په لنډو باندې ستاسو نظر واخلم، په راتلونکي کلونو کې چې په امریکا کې د نړۍ په یو ډېر مهم هیواد کې ډونالډ ټرمپ راغلی دی، افغانان باید څه وکړي چې خپلې ستونزې یو څه ناڅه راکمې کړي او امریکایانو په برخه کې خو مو خبرې وکړي او بحث هم وکړ؟
افغانان په تاسف سره خپل کارخانگی او خپل مسئولیتو ته متوجه ندی. ملت د جنگو څخه ستړی در بدره وژی، په فقر کې غرق دی. سیاسیون د ابر قدرتو د ډالرو په چرچو کې ملت ته یاد وتلی دی چې د ملت څه حالت دی د وطن. او موږ د تاریخ په اوږدو کې د تاریخ څخه زده کړه نه ده کړې. په تاسف سره بیرته د یو ټکی یادونه غواړم چې د حقوق د بشر، حقوق د ښځو، دا مسایل په دا 50 اخیرو کلونو کې د ابر قدرتونو د لاسبری او د یو وسیلې په شکل د دریم هیوادونو او د پات وروسته پات هیوادونو پر سر د ټکولو وسیله استفاده ترې شوې ده. هدف یا به په افراطیت پسې را روان و، په قاعده پسې را روان و، یا په حقوق بشر پسې. نو موږ بیا دغه شرایط خپل په خاص ډول زه پر افغانانو خبر کوم، سوال هم پر افغانانو دی. افغانان په دغه نزاکت باندې پوه نه سول چې زموږ کارخانگی څه دی. سیاسیون ځانونه پوه نه کړل چې زه چې مسؤلیت ته راوستل شوی یم د ابر قدرتونو خواته.
وبخښئ آغلی افغان، سوال دا و چې افغانان باید څه وکړي؟ اته څه شوي دي؟ هغه خو شوي دي، یعنی تاسو څه پیشنهاد کوي، څه باید وکړي؟
خپل مسؤلیت ساس منظور د افغانانو څخه اوسنی حاکمان دي یا ملت دي؟
نه، ټول افغانان، ټول افغانان. افغانان باید څوک زه ته بل
موږ باید پر یو کانسپټ او پروګرام باندې سره راغونډ او متحد سو، او یو د ځانو څخه سوال وکړو چې په موږ کې ولې به دا 30 کاله کې دا نیابتي جګړې په اوج سره رسیدلې وې؟ او ما شیرازا خپل تاریخ، ما وطن ویران په لاس پړاو کې نه. که موږ دغه سوال ته جواب وکړي، نو به موږ خپل کارخانګي کوو، سره متحد کېږو به، پر یو پروگرام په اساس د قانون په چوکاټ کې او خپل ملي او نړیوال پالیسیانی بزان
سره مانانا
خپل چا بزان نه جوړو چې امریکای داسې ور نکړه امریکای به د شذو اقرار نه کوي امریکای خو امریکای په موږ دغه فساد کړی دی نو بیا ولې بیرته په امریکا پسې ځو
مانانا
مسولیتو ته
مانانا پوش احمد زید صاحب که ستاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې افغانان د ټرمپ له راتک سره فکر کوي چې خپلې تګلارې باید اوس بدلې کړي طالبان باید څه وکړي نور افغانان باید څه وکړي یعنی د نړۍ د یوه مهم هیواد د سیاسي بدلون افغانان څرنګه ګټه واخلي د خپل هیواد لپاره
دا ډیر مهم سوال ده او دې باندې باید لږ ډیر صحیح خبرې وکړي ګوره زه فکر کوم چې افغانان چې اولین کار کوي هغه د شخصي ګټو نه ملي ګټو ته ډیر تعهد وکړي دغه د شخصي ګټو په خاطر باندې چې نن سبا یو چیز او بل چیز ته هر څوک غږیږي او جنگ واړي او کله څوک امریکې ته منډې وهي چې هله موږ ته سلا راکړه چې موږ باید جنگ وکړو او کله څوک امریکې ته وایي چې موږ ته پیسې راکړه چې موږ جنگ وکړو او یا د مثال په توګه د افغانستان مسله د جنگ له لارې حل کول غواړي دا یو ډیر لوی زما په نظر باندې دا یو ډیر لوی اشتباه ده حتی زه فکر کوم چې دا یو ملي خیانت ده اول د جنگ اول دغه د جنگ لفظ او د جنگ خبره باید افغانان له خپل منځه وباسي که هر مسله د افغانستان هر قسم کې حل کیږي هغه صرف او صرف سیاسي حل باید وځي دوی پیشنهاد کړي دا یو خبره دوم دا ده چې هر یو افغان چې اوس نړۍ ته تللی دی د نړۍ په هر مملکت کې په یو ځای کې پروت ده نو هغه منطقه مربوط دی او د پارلمان د غړي ده دوی کولای شي چې په خپلو منطقو کې د پارلمان له غړو سره تماس ونیسي د پارلمان له غړو سره مجالس جوړ کړي په داسې جمعي توګه او له هغوی سره مجلسونه ونیسي تر څو د هغه مملکت پالیسي د افغانستان په هکله باندې د جنګ پالیسي ونه اوسېږي او هغه د صلح او د ارامۍ او د رفاه پالیسي اوسېږي درېیمه مسله چې کېږي هغه د افغانانو خپل شخصي ژوند ته البته دوی باید دې ته متوجه اوسېږي چې څنګه هم خپل هغه افغاني کلتور عنعنه وساتي او هم په یو خارجي مملکت کې چې دوی فعلا ژوند کوي او هغه ته خپل کور ویلی ده څنګه په هغه مملکت کې د همغه مملکت د اوسېدونکي په صفت باندې اما د یو افغان په نوم باندې هلته اوسېږي تر څو افغانانو ته افغانستان ته یو بد نوم را نه وړي زه فکر کوم دغه درې پیکې زما په نظر باندې
مانن احمد صاحب فاطمی صاحب د خبرونه ورستیو د خوت رسیدلی او تاسو څو وړاندیز لري چې افغانان باید څو وکړي چې د امریکا ل نوی مشرتابه د خپل هواد لپاره ګټه تر لاسه کړي او د افغانستان په ګټه څو وکړي
تاسو د پښتنه نه ز اول خو به دا وایم چې منګ تاسو ټول افغانستان کې یو خن نظام امن او د دغه حالت نه وتل غواړو په دې کې زموږ تاسو هیڅ اختلاف نشته د دغه فعلی حالت سره هیڅ افغان خوشاله نه دی باید د بمباس نه ووزو چې یو ورځ نه تر بل از موږ تاسو په یوازې نیکنامي بدنامي را روانه ده کله خزو اواز بندول کیږي کله تلویزیون بندول کیږي دیگه مګم په دې ټکی کې زه د روګل خور سره او د احمدزی ورور سره بالکل هم نه وایم چې روګل خوردا ویل چې مونږ به درس کار خپل په لاس کې افغانان ولې بسبلا ولی چې مونږ پردیو ته ګورو یو دا ډیر مهم ټکی او امزي ورور دا ویل چې جنگ لار ده حل نه ده دا ډیر دوه مهم ټکی دي افغانان باید دې ته توجه کړي ټوپک شپک سلوخ کار زمو په وګه کې خوردل شوی یا ایرانی خه یا عربستان سعودي خه یا روسی خه یا امریکای خه یا پاکستانی خه خو یې خودل شوی دی او بیت په زما خپل افغان ورور پی وجل شوی دی نو د دې لپاره مونږ پس د ټوپک په واسه قلم باید وخلو خپل आवाज باید اوچت کو د پردیو ته د لیدلو په واسه خپل په منځ کې کداغه نظام کې ته مشکل دی او خبر ته وګ نګ دی مونږ تاسو بنگلاديش کې خلکو چی ته دی شي او درې میاشو کې سلور سوتنه شهیدان ورقي اما نظام بدلی مونږ نشو کولای چې د قندار او د کابل لار بند کو د هرات لار بند کو د مزار لار بند کو او کینو ورته چیا به مې خبر منی دا ماغه ملت دی چې ستا سره ودرې ده او امریکا په مقابل کې وجنګی ده نن هم دغه ملت ته شا کړی ده خپل خېټه کې هر څه اچي جیبونه لګې ډکې او ملت ته غوږ نګدي دا ملت کې خود روګل خبر خور خبره دا مهمه ده چې ملت ستړم ده دا ټکم باید ما نظر ونیسو چې ملت نه هڅ ستړې ده جنگ شپږ څلوي ښکاله کار نشته، ډوډۍ نشته، تعلیم نشته، هر څه در نو په داس یو وخت کې د داس یو تزپل شوی ملت نه څنګه وکسړی وغواړي چې ته راشه په دغه حالت کې ته ما سره په دې سړک باندې کینه. نو دغه لپاره لږ څه شرایط برابرول دي چې دا کې خود بدلون باید دننه نه راشي، بیرون نه دی پکار، ټوپک نه دی پکار، د پردیو په اشاره نه دی پکار. همکاري کې مونږ غواړو، معذرت غواړو، د برابرۍ په بنیاد باندې به غواړو، د ډیپلوماسۍ په بنیاد باندې غواړو، او په هغه کې باید زموږ دا توپیر نه وي چې موږ طرف واقع شو. طرف واقع کېدل زموږ په ضرر دي. که موږ د امریکې سره ځو، روس او چین زموږ خلاف کېږي. که موږ روس او چین سره ځو، امریکا زموږ خلاف کېږي. موږ باید داسې یو ماحول جوړ کړو چې ټولو ته دعوت ورکړو چې د افغانستان چې دی داسې خیرو نه ډک دی، او دا نیاز کم از کم 100 کاله ته ضرورت لري چې په دې کې کار وشي تر څو د سیمې ممالکو سره برابر شي. د دې لپاره هر یو خپل ضرورت د دې خاورې اخیستی شي، زموږ ضرورتونه رفع کېدی شي، او موږ وشو کولی چې د هوسایو د آبادۍ او د استحکام خواته لاړ شو، نه په طرف د جنګ او د بیا د نفاق او شقاق چې اوس هم ورته تلویزیونونه جوړ شوي دي، په هم په کاناډا کې، هم امریکې کې، هم په لندن کې، او ټوله ورځ د ژبې، منطقې، قومیت او د دغې په بنیاد باندې.